درنو اوریدونکو السلام علیکم وخت د سهار و بجې دی فریده هوټ سیفیم طاهر روخان سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي او د نن البته د جنوري 14 او د پنځشنبه ورځ ده د دغه ورځې 12 ساعته خبرونه د څو خبرونو په لنډی سپیلم د امریکا ولسمشر په پام کې لري چې په افغانستان کې د پوځي هلو ځلو لپاره له کانګرس څخه د 33 میلیارد په اندازه د بودیجې د تصویب غوښتنه وکړي. د امریکا د مشرانو د جرګې یو استازي ویل دا مهال افغان ځواکونه د پوځي روزونکو له کموالي سره مخامخ دي چې د هغه په وینا کمبود د منلو وړ نه دی. په لندن کې د افغانستان په اړه د جوړیدونکي کنفرانس په درشل کې له طالبانو سره د خبرو اترو مسله بیا توده شوې. پولیسی جرګې د جمهور رئیس حامد کرزی د نوې کابینې له کاندید وزیرانو سره د استماعي غونډو په لړ کې پرون شپه کاندید شوي وزیران خپل غونډې ته وربللي وو. ملګري ملتونه وایي چې په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو او بهرنیو ځواکونو لخوا په عملیاتو کې له 2400 ډیر ملکي خلک وژل شوي دي. د سړک تر غاړې یو بم پروند بغداد لویدیز ایالت الانبار کې وطن ووجل او شپږ نورې ټپیان کړل. د ترکیې صدر اعظم روسیې ته د سفر په دوهم ورځ پرون په مسکو کې د دې هیواد له ولسمشر او صدر اعظم سره وکتل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د انرژۍ، اقتصادي او امنیتي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر اویل امریکا به په هر ممکنه لاره چوي د لاتین امریکا د هیواد هایتی د زلزله ځپلو سره به مرسته وکړي. ګرجستان بنند سیمه ایز انرژي د کانفرنس ګورب کوربوي او ګوګل چې په انټرنیټ کې د لټون تر ټولو نامتو پاڼه ده وایي له دې وروسته به په چین کې د لټون په نتیجو کې سانسور بند کړي. د امریکا د مشرانو جرګې یو استازي پرون اویل د مهال افغان ځواکونه د پوځي روزونکو له کموالي سره مخامخ دي چې دغه په وینا د کمبود د منلو وړ نه دی. په دې اړه لګروس راپور اوري خو بس دا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري چې په افغانستان کې د پوځي هلو ځلو لپاره له کانګرس څخه د 33 میلیارد ډالرو په اندازه د بودیجې د تصویب غوښتنه وکړي. د خبره د امریکا ځینو دفاعي چارواکو رویټرز خبري آژانس ته کړې ده. په دې اړه نور حال سلیم محمد صالح څخه اورو.
دغه دفاعي چارواکو رویټرز ته د نوم د نښولو په شرط وویل دغه پیسې به په افغانستان کې د امریکا د 1500 اضافي پوځیانو او د 2000 میلادي کال د جګړې د نورو لګښتونو لپاره وي چې په دې توګه به د اوباما له تمې سره سم په 2011 میلادي کال کې د پینټاګون کلنی بودیجه 208 میلیارد ډالرو ته زیاته سي. د دفاع وزارت د 2010 میلادي کال بودیجه چې د افغانستان او عراق د جګړې لګښت او د پوځي چارو رغونه هم پکې شامل ده اوس 562 میلیارد ډالر ته رسیږي. کچری کانګرس د جګړې د عاجل بودیجې غوښتنه تصویب کړي د پینټاګون د تیرې میاشتې له اټکل سره سم به په 2010 میلادي کال کې دغه بودیجه 693 میلیارد ډالرو ته زیاته سي. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون ویاند وویل د ولسمشر لخوا د 2011 میلادي کال پیشنهادي بودیجه به په فبروري کې د حکومت لخوا اعلان سي. د بل میلادي کال لپاره د بودیجې له پیشنهادي زیاتوالي سره سره تحلیل کوونکي وایي د پینټاګون تدارکات به بیا هم له فشار سره مخ وي او د اضافي وسلو رانیول به هم ودرول سي ځکه د پینټاګون د بودیجې زیاته برخه پر صحي څارنې او عملي یا پرسونل مصرفيږي. تیره اونۍ د امریکا د پوځ لوی درستیز امیر البحر مایک مولن وویل د امریکا د مالی بحران له کبله شای د پینټاګون بودیجه پر اتلونکو دو کلونو کې راکمه سي. پر روانه اونۍ په یو بل راپور کې راغلی و چې په افغانستان کې هر کال د میشتو امریکایي پوځیانو پر خوراکي موادو او د دغو موادو پر انتقال په سلګونو میلیونو ډالر لګښت راځي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر بجو په منځني صفه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدل شي او مطالب لوستل شي www.azadiradio.com او یا هم .org په یاد ولرئ. اوس به هم د پاتې راپورونو تفصیل واورید. امریکا د مشرانو جرګې یو استازي پرون اویل د مهال افغان ځواکونه د پوځي روزونکو له کموالي سره مخامخ دي چې دغه په وینا د کمبود د منلو وړ نه دی. کارل لیون د ولسمشر حامد کرزي سره تر کتنې وروسته په کابل کې ویل هڅه کوي متحد هیوادونه وهڅوي چې افغانستان ته زیات روزونکي ولیږي. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله سلیم محمد صالح ریپورت لري.
سناتور کارن لیون چې د امریکا په مشرانو جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشري کوي وویل دوی به پر نړیوال ائتلاف فشار راوړي چې خپل ژمنې پوره کړي او لکه څنګه چې ویلي وو د افغان ځواکونو په روزنه کې ونډه واخلي چې په دې توګه به نړیوال ځواکونو ته لاره ورسي چې په تدریجي ډول له افغانستانه ووځي. هغه زیاته کړه ناټو د افغان ځواکونو د روزنې لپاره یوازې 30% روزونکي ګمارلي چې دوی افغان ځواکونه د دوه میاشتو په موده کې روزي. د زیاته کړه په سیمه کې موږ د روزونکو له کموالي سره مخامخ یو. هغه له نور متحده هیوادونو غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې اقدامات وکړي او زیات روزونکي افغانستان ته ولیږي. امریکا د افغانستان په اړه په خپل نوي ستراتیژي کې د افغان ځواکونو روزنې ته هم پام کړی او په دې هدف یې له نور هیوادونو افغانستان ته د زیات روزونکو د لیږلو غوښتنه کړې ده. دغه سناتور وویل هغه هیوادونه چې نه غواړي افغانستان ته پوځیان ولیږي دوی دې دغو روزونکو ته امکانات برابر کړي. نوموړي وړاندې وویل په افغانستان کې 4215 روزونکو ته اړتیا ده چې تر اکتوبر میاشتې پورې له پلان سره سم 1,40,000 عسکر او 6,800 افغان پولیس وروزي. د نوموړي په باور په افغانستان کې د مهال 1,540 روزونکي ماموریت لري. د افغان ځواکونو لپاره ټاکل شوی هدف دا دی چې د 2011 میلادي کال تر جولای پورې د ملي اردو د عسکر شمیر 1,95,000 او د پولیس شمیر 1,23,000 ته زیات شي، خو دا هدف تر اوسه تصویب شوی نه دی. یو له هیوادونو چې افغانستان ته د پوځي روزونکو د لیږلو ژمنه کړې ګرجستان دی. د دې هیواد 150 تنه پوځیان له مرکز تبلیسی څخه آلمان ته رسېدلي چې افغانستان ته تر روانېدو مخکې د امریکایي ځواکونو لخوا وروزل شي. انټرفاکس خبری اژانس د ګرجستان د دفاع وزیر له قول لیکلي چې د دې هیواد 133 تنه پوځیان په افغانستان کې خپل ماموریت مخ ته وړي. تحلیل کوونکو مخکې ویلي ول چې په افغانستان کې باید د امنیت ساتنې مسولیت تر ډیره افغانانو ته وسپارل سي چې له یوې خوا له سیمو د خلکو له کلتور ژبې او دودو دستور سره بلد دي او بل دا چې د افغان ځواکونو روزنه ملکي تلفات راکموي. دا هغه څه دي چې د افغان حکومت او ځینو لویدیځو هیوادونو ترمنځ فاصله ایجاد کړې ده.
طالبانو هغه پلان غندلی چې لمخې د بګرام د هوایی اډې د زندان د امنیتي چارو مسولیت د افغان امنیتي ځواکونو ته ورکول کیږي. طالبانو په یوې لمې کې ویلي دي له دې سره به په بګرام زندان کې د وسلوالو فعالیتونو په تور د ساتل شوو زندانیانو وضعیت تر دې هم خراب شي. احمد تکل او د موضوع جزئیات.
طالبانو په خپل انټرنټ پانه کې لیکلي چې د بګرام زندان د امنیت مسؤلیت هغه عناصر ته چې د افغانانو دښمنان دي وسپارل شي نو لدې کسانو څخه د هیګنې تمنشته. افغان چارواکو د رواني اونۍ په پیل کې ومنله چې د بګرام زندان د امنیت مسؤلیت په غاړه واخلي. کله د زندان د امنیت مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي نو دا بل 2001 کال وروسته د امریکایي زندانونو جنجالي تاریخ ته د پای ټکی کېږي. په پام کې ده چې د روان میلادي کال تر پایه د بګرام زندان د 250 تنه بندیانو بشپړ مسؤلیت د افغانستان حکومت ته ورکړل شي. طالبانو د الاماره.info په نوم انټرنټ پانه کې په یو خبر پانه کې لیکلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه د بګرام زندان مسؤلیت په غاړه واخلي نو له دې کار سره به د دې زندان ناولای حالت له بد نه بدتر او بیچاره زندانیان به د تیر وخت په ارمان شي. د طالبانو خبر پانه زیاتوي کدا پریکړه عملی شي نو افغان پولیس به د زندانیانو په وهلو ټکولو او شکنجه کولو سره ژبنیو عقیدوي او منطقوي تبعیضونو ته مخه پرانیزي. د سیاسي چارو کارپو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای که څه هم افغان امنیتي ځواکونو ته د بګرام زندان د امنیت سپارل د افغان حکومت د حاکمیت پراختیا ګڼي خو د دې ځواکونو له چلند څخه هم اندېښنه لري.
اگر زندانی های را از خارجی ها و نیروهای بین المللی حکومت افغانستان که افغان حکومت له نړیوالو ځواکونو څخه د زندانیانو تسلیمي اخلي، له دې کبله چې زموږ خپل خلک دي او د حکومت حاکمیت پیاوړی کیږي، ځکه چې په دې هیواد کې چې بهرني ځواکونه خلک زندانی کوي، دا د هغه هیواد خپلواکي او حاکمیت ته زیان رسوي او خلکو ته اعتبار کموي. نو دا له یوې خوا ښه کار دی، خو له بلې خوا له زندانیانو سره انساني چلند د جدي اندېښنې خبره هم ده. که د افغانستان حکومت داسې کسان وروزي چې له زندانیانو سره انساني چلند وکړي، ښه خبره ده او فکر کوم چې حکومت دا ادعا هم لري چې دا کاري کړی دی. د افغانستان د عدلیې وزارت چې د زندانیانو مسؤلیت لري، په تیرو کلونو کې په دې برخه کې لازم اقدامات په پام کې نیولي دي، ځکه خلک تمه لري چې ښایي تر بهرانیانو به همدا زموږ خپل ظالمان غوره وي.
بګرام زندان چې امریکایي ځواکونو په 2002 کال کې دوه تورن کسان تر شکنجه لاندې پکې ووژل، د امریکا د پخواني ولسمشر جورج دبليو بوش د واکمنۍ له وخت راهیسې په امریکا کې د ګوانتانامو او په عراق کې د ابو غریب زندانونو په څیر له بندیانو سره په بد چلند مشهور دی. د بګرام زندان بندیان شکایت کوي چې شکنجه کیږي او ناوړه چلند ورسره کیږي. د بشری حقوقو ډلو هم د دې زندان له کبله پر چارواکو انتقادونه کړي او ویلي دي چې زیات شمیر بندیان له څو کلونو راهیسې له محاکمې پرته پکې ساتل کیږي. د بګرام زندان بندیان له تیرو اتو کلونو راهیسې د پخواني شوروي د اشغال د وخت د الوتکو په یو انګر کې ساتل کیدل، خو تیره میاشت د امریکا پاوځ د شپېتو میلیونو ډالرو په لګښت په دې ځای کې یو نوی ودانۍ جوړه او پخوانۍ هغه یې بند کړه. امریکایي چارواکي وایي چې نوې ودانۍ له نړیوالو معیارونو سره سمه جوړه شوې ده.
د احمد تکل په راپور کې مو واوریدل چې طالبانو د هغه پلان غندنه کړې ده چې له مخې د بګرام د هوایي اډې د زندان د امنیتي چارو مسؤلیت د افغانستان امنیتي ځواکونو ته ورکول کیږي. بلخو افغان چارواکي وایي چې د لندن په کانفرنس کې به چې د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې په 28 نیټه به جوړ شي، هغه طالبانو ته چې له جګړې لاس اخلي د اقتصادي اسانتیاو برابرول به د دغه کانفرنس د موضوعګانو یوه برخه وي. د جمهوري ریاست چارواکي وایي چې د طالبانو د هڅونې د اقتصادي پروګرام طرحې هم جوړ کړي ترڅو د لندن په کانفرنس کې له افغانستان سره د مرستندوی هیوادونو پام د ټیکی ته راوړوي. حمیده عثمان او د دغه موضوع تفصیل.
د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکي وایي چې حکومت یوه داسې اقتصادي طرحه جوړه کړې چې له مخې به یې هغو په لسګونو زره طالبانو ته چې له جګړې لاس اخلي د کار او روزنیزو پروګرامونو وړاندیز وکړي. د جمهور رئیس کرزي د مطبوعاتي دفتر یوه ویاند احمد ضیا سیاما کیروي د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه طرحه به د نړیوالې ټولنې او له افغانستان سره د مرستندویو هیوادونو د مرستو د جلبولو په نیت د لندن په کانفرانس کې وړاندې کړي. هغه وایي افغان حکومت یو پراخه پلان جوړ کړی او ټاکل شوی چې دا به د لندن په کانفرنس کې زموږ د اجنډا یوه برخه وي چې له نړیوالې ټولنې سره به یې طرحه کړو تر څو په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې موافقه ولرو او نړیواله ټولنه به هم په دې خبره پوه شي چې موږ په راتلونکي کې دا راز پلانونه لرو او باید نړیواله ټولنه په دې پوه شي چې هغو طالبانو ته چې ټوپک پر مځکه ږدي د کارموندنې پراخه پروګرامونه په پام کې دي چې بودیجې ته یې اړتیا شته او باید چې نړیواله ټولنه په دې برخه کې مرسته وکړي. لا تر دې دمه افغان چارواکو طالبانو ته د نوې اقتصادي طرحې د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویلي. په خوا تر دې هم افغان حکومت له هغو طالبانو سره چې د سولې له بهیر سره یوځای کیږي د مالي مرستو تر نامه لاندې یو لړ پروګرامونه عملي کړي وو تر څو له وسله والو طالبانو سره یې د هغو کسانو د یوځای کېدو مخه نیولې وي چې د اقتصادي ستونزو له امله ورسره یوځای کیږي. افغان حکومت په داسې حال کې د طالبانو د هڅونې له اقتصادي طرحې خبرې کوي چې کارپوهان د افغان حکومت دغه پروګرامونه ناکامه ګڼي او وایي چې وسلوال طالبان سیاسي ګټې غواړي نه اقتصادي. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد مسعود وایي چې د دولت دا راز اقتصادي هڅونې طالبان د نورو امتیازونو غوښتنې ته هڅوي ځکه چې طالبان فکر کوي چې دولت د هغوی هر راز امتیاز غوښتنې ته غاړه ږدي. هغه وایي فکر کوم دغه هڅونې باید سیاسي وي، نو له همدې امله دوی وایي چې په لندن کې د طرحې یوه برخه دا ده چې باید یو شمېر هغه کسان له هغې جملې څخه ملا عمر وبخي چې په تور لست کې دي چې هغوی یعنې طالبان بیا دغه طرحه ومني. زه فکر کوم چې اوس د طالبانو دریځ بل ډول دی او ښایي چې په دې اړه به منفي غبرګون وښیي او د دغه طرحې وړاندې کول هم د طالبانو دریځ اوچت ښیي. سره له دې چې جمهور رئیس کرزی په وار وار سره له طالبانو سره د مذاکرې او سولې خبرې کړي، خو تر دې دمه د وسلوالو طالبانو مشر ملا عمر په دې اړه کوم روښانه دریځ څرګند کړی نه دی. پخوا تر دې طالب چارواکو ویلي و په هغه صورت کې به له افغان حکومت سره خبرو ته غاړه کیږدي چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. تر دې دمه هم وسلوالو طالبانو د دولت د نوې اقتصادي طرحې په اړه څه نه دي ویلي.
لکه څنګه چې مو په راپور کې هم واوریدل، د افغانستان په اړه په لندن کې د نړیوال کانفرنس تر جوړېدو څو اونۍ مخکې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو او هغوی سره د مادي مرستو مسله بیا توده شوې ده. د جنورۍ پر 12مه له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو امکانات په ابوظبي کې وڅېړل شول. دا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک د خبرو په اجنډا کې هم شامله موضوع چې نوموړي د افغانستان او پاکستان په سفر د محل بوخت دي. د ازادي راډیو د خبر په مرکزي څنګه کې په دې اړه یو راپور برابر شوی چې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
سناتور کارن لیون چې د امریکا په مشرانو جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشري کوي وویل دوی به پر نړیوال ائتلاف فشار راوړي چې خپل ژمنې پوره کړي، او لکه څنګه چې ویلي وو د افغان ځواکونو په روزنه کې ونډه واخلي چې په دې توګه به نړیوال ځواکونو ته لاره ورسي چې په تدریجي ډول له افغانستانه ووځي. هغه زیاته کړه ناټو د افغان ځواکونو د روزنې لپاره یوازې 30% روزونکي ګمارلي چې دوی افغان ځواکونه د دوه میاشتو په موده کې روزي. د زیاته کړه په سیمه کې موږ د روزونکو له کموالي سره مخامخ یو. هغه له نور متحده هیوادونو غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې اقدامات وکړي او زیات روزونکي افغانستان ته ولیږي. امریکا د افغانستان په اړه په خپل نوې ستراتیژي کې د افغان ځواکونو روزنې ته هم پام کړی او په دې هدف یې له نور هیوادونو افغانستان ته د زیات روزونکو د لیږلو غوښتنه کړې ده. دغه سناتور وویل هغه هیوادونه چې نه غواړي افغانستان ته پوځیان ولیږي دوی دې دغو روزونکو ته امکانات برابر کړي. نوموړي وړاندې وویل په افغانستان کې 4215 روزونکو ته اړتیا ده چې تر اکتوبر میاشتې پورې له پلان سره سم 1,40,000 عسکر او 6,800 افغان پولیس وروزي. د نوموړي په باور په افغانستان کې دا مهال 1,540 روزونکي ماموریت لري. د افغان ځواکونو لپاره ټاکل شوی هدف دا دی چې د 2011 میلادي کال تر جولای پورې د ملي اردو د عسکر شمیر 1,95,000 او د پولیس شمیر 1,23,000 ته زیات شي، خو دا هدف تر اوسه تصویب شوی نه دی. یو له هیوادونو چې افغانستان ته د پوځي روزونکو د لیږلو ژمنه کړې ګرجستان دی. د دې هیواد 150 تنه پوځیان له مرکز تبلیسی څخه آلمان ته رسیدلي چې افغانستان ته تر روانېدو مخکې د امریکایي ځواکونو لخوا وروزل شي. انټرفاکس خبری اژانس د ګرجستان د دفاع وزیر له قول لیکلی چې د دې هیواد 133 تنه پوځیان په افغانستان کې خپل ماموریت مخته وړي. تحلیل کوونکو مخکې ویلول چې په افغانستان کې باید د امنیت ساتنې مسولیت تر ډیره افغانانو ته وسپارل شي چې له یوې خوا له سیمو د خلکو له کلتور، ژبې او دودو دستور سره بلد دي، او بل دا چې د افغان ځواکونو روزنه ملکي تلفات راکموي. دا هغه څه دي چې د افغان حکومت او ځینو لویدیځو هیوادونو ترمنځ فاصله ایجاد کړې ده.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
ترکیه چې د ناتو یو قوي اسلامي غړی هیواد دی، د افغانستان د بیا رغونې او سیاسي پخلاینې په برخو کې هلې ځلې کوي. د هیواد څو ځلې د افغانستان او پاکستان جمهور رئیسانو سره جرګه کړې او د باور ایجادولو کار ته یې دوام ورکړی. د جنوري په 18مه به یو ځلې بیا ترکیه د افغانستان او پاکستان د جمهور رئیسانو د غونډې کوربه وي. د مسلې تفصیل به د رویټرز خبري آژانس په راپور کې له جنقا الکوزي څخه واورو.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو په خبری کانفرنس کې ویل د افغانستان او پاکستان جمهور رئیسان به د جنوري په 15مه نیټه په ترکیه کې سره جرګه شي، او یو ورځ وروسته یعنی د جنوري په 16مه به د افغانستان په اړه سیمه ایز غونډه هم په دې هیواد کې جوړه شي، او د لندن کانفرنس ته به د تیاریو او لارو چارو په اړه بحثونه وکړي. ټاکل شوی چې د جنوري په 18مه نیټه به په لندن کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ شي، او دې هیواد ته د امنیتي چارو د زیاتو مسولیتونو د سپارلو طرحه به پکې وړاندې شي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر داود اوغلو د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ ملبان سره لغونډي او خبرو وروسته وویل د لندن په کانفرنس کې به د افغانستان په اړه زیاتې خبرې وشي، د مسولیتونو سپارل به زیات شي، او د نړیوالو ژمنې او تعهدات به هم زیات شي. داود اوغلو زیاته کړه په ترکیه کې د جنوري د 15مه نیټې په درې اړخیزې غونډې کې اصلي مقصد دا ده چې افغانستان او پاکستان په خپلو کې پراخې همکاري ته وهڅول شي. د ونه ویل چې د جنوري د 16مه نیټې په سیمه ایز کانفرنس کې به د کوم هیوادونو مشران یا استازي ګډون وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل د ترکیه سیمه ایز غونډه د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه د نورو غونډو لړۍ ده چې انګلستان او ترکیه پرې سلا شوي ول. د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلباند وویل د لندن د کنفرانس یوه مهمه برخه به دا وي چې وګورو د افغانستان ګاونډیان د دې هیواد د ثبات په اړه څه ډول مرسته کولی شي. میلباند وویل د ترکیې په استانبول ښار کې د افغانستان په اړه سیمه ایزې غونډه کې به ډاډ حاصل شي چې سیمه په خپله د مفکورو د پراختیا مسؤلیت او مشري په غاړه اخلي او څنګه د سیمې هیوادونه له افغانستان سره په ګډه کار کولی شي.
د افغانستان ولسی جرګې د جمهور رئیس حامد کرزي د نوې کابینې له کاندید وزیرانو سره د اجتماعي غونډو په لړ کې پرون شپک کاندید شوي وزیران خپل غونډې ته وربللی وو. تمه ده چې د لړۍ به نن پای ته ورسیږي او ولسی جرګه به د راتلونکي اونۍ په سر کې د جمهور رئیس د نوې کابینې ولسو نومول شوو وزیرانو د باور او یا نه باور رایه ورته ورکي. تر دې پخوا ولسی جرګې د نوې کابینې له 24 کاندید وزیرانو څخه 12 تنه رد کړي وو. د یو بل خبر لمخې ملګری ملتونه وایي چې په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو او بهرنیو ځواکونو لخوا په عملیاتو کې له 2400 نه ډیر خلک وژل شوي دي. په کابل کې یوناما یا د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر پرون وویل چې په تیر میلادي کال کې د 2412 ملکي خلکو وژل کېدل. په دغه کال کې د وړم کال په پرتله په ملکي مرګ ژوبله کې په سلو کې 14 زیاتوالی ښودلی. په هرات ولایت کې د ملي اردو مسولان وایي چې خاصو امریکایي ځواکونو په ګلران ولسوالۍ کې د نشه یي موادو د یو قاچاقړونکي پر اډې حمله کړې. هغه او ملګري نیولې دي او زیاته اندازه مخدر مواد هم ترې ترلاسه کړي دي. له هرات د ازادي رادیو خبریال شرف الدین ستنکزی په اړه نور معلومات راکوي.
ډګروال زین الدین د افغانستان غرب زون کې 200 مظفر قلی اردو د کمانډو د کندک مشر په یو ټلیفوني تماس کې ازادي رادیو ته ویل عملیاتو کې د امریکا ځانګړي ځواکونو ونډه ورسره لرله. ګنشمیر وسته او متهم قشاقلون کې مخدره مواد سره ونیول. هو کې تیر شپه مو د هرات ګلران ولسوالۍ کې د سپیشل پوسټ سره ګډ عملیات لرل. په لړ کې مو د حاجي امیر په نوم یو قشاقلونکی د هغه زور وستم او وکاسي زیډل سره ونیو. جمن نه دنه په لاس راغلی دي. 400 کیلو مخدره مواد او 15 میله درنه سپکه وسله مو هم یو شمیر مهمات سره ونیول. قمندان ویل نیول شوی کسان د مهاتر پښتنو ګوویګنو لاندې چې وکی طالبانو سره به تړاو لري. کڅنګه ګلران د هرات شمالي ویدیس کې ولسوالۍ میږي چې ایران او ترکمنستان سره پولې لري او په دا ورستیو کې د وسلوالو تحرکات پکې راپور ورکول شوی ده. د یو بل خبر پاسه د هرات ګوند د بادغیس د امنیت چارو قمندان جنرال سید احمد سامی خبري اعلان ته ویل چې وکی شپکتنه برامته پولیسي د ولسي مشرانو په منځګړیتوب د طالبانو له بند څخه آزاد کړ. سامی د خبرو په دوام ویل دا کسان د طالبانو په یو برید کې په دا ورستیو کې د قادس ولسوالۍ مربوطاتو کې د طالبانو په اسارت کې پریوتل. تر آزادۍ وروسته روغتیايي حال د قناعت وړیا شو.
خبری مجله اوري.
د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی پرون یو ځل بیا د ایران پر هغه ادعا ټینګار وکړ چې د اسرائیل او امریکا جاسوسي ادارې د یو ایرانی اټومي ساينس پو پر وژنې تورونې کړې دي. علي لاریجانی پارلمان ته په وینا کې د دغه ساينس پو وژنې ته په اشاره د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما تورن کړ چې تروریزم ته پراختیا ورکوي. ایرانی ساينس پو مسعود محمدی د سه‌شنبه په ورځ په تهران کې په یوې بمی چاودنې کې ووژل شو. د دغه پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت چې په دې چاودنې کې له لاس لرلو انکار کړی د نورو ایرانی چارواکو له لوري لګول شوي تورونه بې اساسه بللی دي. ایرانی چارواکو په کراتو پر متحده ایالاتو او اسرائیل تور لګولی چې په ایران کې نارامیو ته لمن وهي. د ایران دولتي خبري رسنیو محمدي د رژیم یو کلک ملاتړی بللی خو د هغه نوم د اپوزیسیون د مشر میر حسین موسوي د پلویانو په بلاک کې هم راڅرګند شوی دی. د ایران کورنۍ خبری رسنۍ خبر ورکوي چې د دې هیواد د قانون تصویبولو تر ټولو لوړ ارګان شورای نگهبان په تدریجي ډول پر انرژي او وچې ډوډۍ د سبسایډۍ د لری کولو لایحه منظور کړې ده. د دغه لایحه لمخې شورای نگهبان چې شورای نگهبانی منظور کړي په تدریجي ډول د هیواد د تیلو، ګازو، برېښنا، اوبو، وچې ډوډۍ، روغتیایي او د پوهنې په خدماتو کې د دولت سبسایډۍ یا مرستې کمیږي. دا سمدستي نه ده څرګنده چې د لایحه به څه وخت تطبیق کیږي. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد ویلي چې د دغې لایحې په تطبیق سره به دولت د کال 100 میلیارد ډالره وسپموي. د سرک تر غاړې یو بم پرون د بغداد لویدیز ایالت النبار کې وتنه ووجل او شپږ نورې ټپیان کړل. ځنوژن کې خپل بمونه د پولیسو یو مرکز ته نږدې وچول. په زیانمن شوو کسانو کې ډیر پولیسان او ملکی خلک دي. مسؤلینو له پیښې وروسته په سیمه کې ګرځبندیز اعلان کړ. اسرائیل له ترکی ډیپلوماټ سره د شوی وضعیت په اړه رسمن بخنه وغوښته. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر پرون په دې اړه یو اعلامیه خبره کړه او هیله څرګنده کړه چې د معذرت غوښتل به د دې دواړو هیوادونو ترمنځ لانجه ختم کړي. د ترکی صدر اعظم رجب طیب اردوغان ویل انقرې ته هغه معذرت رسیدلې چې غوښتل یې او توقع یې و. انقرې ګواښ کړی و چې که چیرته له ترکی ډیپلوماټ سره د چلند په اړه بخنه ونه غوښتل شي نو په اسرائیل کې به خپل سفیر راوغوړي. دغه لفظي شخړه د دوشنبې د ورځې له هغې ډیپلوماتیکې غونډې وروسته راپورت شو چې د ترکیې په وینا پکې د اسرائیل د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د دوی له سفیر سره بد چلند کړی دی. د اسرائیل د بهرنیو چارو مرستیال وزیر دانی الیون د ترکیې سفیر د دې لپاره هیزر کړی و چې ورته د ترکیې د یوې تلویزیوني ډرامې پر سر چې پکې اسرائیلي استخباراتي مامورین بېرحمه ښودل شوي خپل اعتراض وړاندې کړي. د اسرائیل د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د ترکیې سفیر ته له لاس ورکولو ډډه کړې وه او هغه یې په یوې ټیټې څوکۍ کېنولی و. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر ورځ ویل امریکا به په هر ممکنه لار چوي د هایتی د زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. هغه خپل ادارې ته ویلي چې په دې ارتباط د خلکو د ژوند د ژغورلو لپاره چابکی او سمې همکاري وکړي. د سې شنبې پورې سخت زلزلې چې د ریختر په حساب اندازه و درجه و خودل شو د هایتی د پایتخت لري برخورانه کړه. د هایتی جمهور رئیس رین پریرول چې دفتر یې د زلزلې ټکانونو زیانمن کړي وای د زرګونو کسانو د مړینې خطر شته. ملګری ملتونه وایي څورلس کارکونکي په دې پیښې کې مړه شوي او شپږ پنځوس نور ټپیان دي. د سره صلیب نړیواله ټولنه وایي ممکنه ده چې له درې میلیونو څخه ډیرو خلکو ته د لاتینې امریکا د دې هیواد په یاد شوي زلزلې کې زیان رسیدلی وي. او ټاکل شوی دی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف نن ارمنستان ته ولاړ شي او هلته له ولسمشر سیریج سرکسیان او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. د سفر یوه ورځ وروسته تر هغې کېږي چې د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان ته وویل ترکیه باید له ارمنستان سره خپل اړیکی د ناګورنو قرباغ لنجی پوری ونه تړي. ناګورنو قرباغ په آذربایجان کې د ننه یو سیمه ده چې ارمنان پکې وسی او د دوی د کنټرول لاندې ده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس به هم جنقه الکوزی تغوک شو چې په نیویارک تایمز او واشنگتن پوسټ ورسپ امریکایي او ورسپانو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مقالو لوستلې دي او لنډ معلومات راکړي.
نیویارک تایمز ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې خونړۍ مظاهرې شخړې په ډاګه کوي. تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې لیکي په هلمند ولایت کې لږ تر لږه 315 امریکایي عسکر او د ناتو زیات شمېر پوځیان وژل شوي چې دا شمېر د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله ډېر زیات دی. نیویارک ټایمز لیکي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما چې افغانستان ته کوم 10,000 نوي عسکر استولي د هغوی زیات شمېر په هلمند ولایت کې ځای په ځای شوي دي. دغه راز د نورو 150 عسکرو ستره برخه به هم په هلمند ولایت کې ځای په ځای شي. ورسپانه لیکي د هلمند ګرمسیر ولسوالي هغه نارامه او ستونزمنه سیمه ده چې د 2008 کال د مې تر میاشتې پورې د طالبانو په واک کې وه. خو د امریکا سمندري ځواکونو دا ولسوالي له طالبانو څخه پاکه او د حکومت واکمنۍ ته لاره هواره کړه. له دې سره سره د ګرمسیر په دننه او شاوخوا برخو کې طالب وسلوال فعالیت کوي. نیویارک ټایمز لیکي د سې شنبې په ورځ په دې ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکو په دوو حملو کې 14 تنه مشکوک وسلوال ووژل شول. د امریکا د استخباراتو اداره اکثر وختونه د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بې پیلوټ الوتکو حملې کوي خو په افغانستان کې د امریکایي الوتکو د حملو له وجې د خلکو اعتراضونه پورته کیږي. د سولې او جګړې د انسټیټیوټ خبرونې په افغانستان کې د خبریالانو د ستونزو په اړه یو مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي هغه مهال چې افغان خبریال احمد الله محمد یار هڅه وکړه د جمهور ریاست د انتخاباتو په جریان کې په کندهار کې د خلکو یو لاریون ته لاړ شي او راپور برابر کړي د ده د توقع په خلاف دولتي کسانو مخه ونیوله. خبرونه لیکي کندهار د جمهور رئیس حامد کرزي ټاټوبی دی او ورور یې احمد ولي کرزی د ولایتي شورا رئیس دی. د خبرونه په باور خبريالان د اوګدي مدیره حصے په کندهار کې د دولتي چارواکو لخوا لستونز سره مخامخ دي او حکومت د بیان د ازادي مخنيسي. د سولې او جګړې د انسټیټیوټ خبرونه د محمد یار لخلوی لیکي په کندهار کې دیکتاتوري حاکمه ده او دولتي چارواکي یوازې هغو رسنیو ته اجازه ورکوي چې دوی ته د منلو وړ وي. دا چارواکي هغو خبریالانو یا رسنیو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي چې د دوی په ضرر راپورونه برابروي. محمد یار خبرونې ته ویلي ده ته څو ځلې ګواښونه شوي او د کندهار راډیو کې چې کوم خبرونه او راپورونه خپرېږي هغه څه نه دي چې ژورنالستان یې خپروي، بلکې هغه راپورونه دي چې چارواکي غواړي. کوم خبریال یا ژورنالیست که د چارواکو د خوښې په خلاف کوم راپور یا خبر خپور کړي نو د دښمن په سترګه ورته کتل کیږي، باید ووهل شي، ووژل شي او یا هم له کندهاره وایستل شي.
دا ازادي رادیو دا ونیمه بجې کیدونکې دي. د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. سلطان محمد سرور سټډیو ته راغلی او دوهمه سهارنۍ خبری مجله وړاندې کړي. ډیر ښه راغلی.
تشکر فریده جان. ساعت 7:30 دقیقه صبح وقت افغانستان. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله صبح امروز طوری که همکارم اشاره کرد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. این مجله را که حاوی گزارش های خبری مهمترین تحولات و رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان می باشد، طبق معمول با عناوین مهمترین اخبار ساعت آغاز می کنیم. چهار عسکر آمریکایی و یک سرباز فرانسوی دیروز در افغانستان کشته شدند. مقامات دولت افغانستان میگویند پیشکش مشاورهای اقتصادی و گفتگو با طالبان یکی از موضوعات مهم کنفرانس لندن میباشد. رئیس جمهور آمریکا 33 میلیارد دلار دیگر را برای تلاش‌های نظامی در افغانستان و عراق از کنگره تقاضا میکند. مقامات سازمان ملل متحد میگویند میزان تلفات ملکی در افغانستان به گونه قابل ملاحظه افزایش یافته است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید این کشور از هر راه ممکن با قربانیان فاجعه زلزله هایتی کمک خواهد کرد. اداره قضایی ایران یک روزنامه دیگر این کشور را مصادره کرده است. گرجستان امروز میزبان کنفرانس منطقوی انرژی میباشد. رؤسای جمهوری آذربایجان، پولند و اوکراین در این کنفرانس که در باتومی در کنار ساحل بحیره سیاه برگزار میشود اشتراک میکنند. و سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز راهی ارمنستان می شود تا با سرژ سرکسیان رئیس جمهور ارمنستان و ادوارد نالبندیان وزیر امور خارجه این کشور ملاقات و گفتگوهایی را انجام دهد. ساعت 7:32 دقیقه صبح وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. همچنین شما می توانید که اخبار و دیگر مطالب تحلیلی رادیو آزادی را در وبسایت ما مطالعه کنید. عنوان یا آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org. مقامات دولت افغانستان میگویند که از موضوعات مورد بحث در کنفرانس بین المللی لندن که به تاریخ 28 جنوری برگزار می شود، موضوع گفتگو با طالبان و دادن مشوق‌های اقتصادی به طالبان است که از جنگ دست می کشند. مقامات ریاست جمهوری میگویند طرح تازه مشوق‌های اقتصادی را نیز به منظور ارائه در کنفرانس لندن ساختند تا توجه و کمک‌های جامعه جهانی و کشورهای دخیل در امور افغانستان را به آن جلب کنند. فوزیه احسان تفصیلات این خبر را پیشکش می کند.
مقامات در ارگ ریاست جمهوری افغانستان می گویند که یک طرح تازه مشوق‌های اقتصادی را تدوین کردند که هدف از آن جذب طالبان به پروسه صلح و فراهم کردن زمینه‌های کار و اشتغال به آن عده از مخالفینی است که از جنگ دست می‌کشند. احمد ضیا سیامک هروی، یکی از سخنگویان حامد کرزی، به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این طرح را به هدف جلب حمایت و کمک مالی جامعه جهانی و کشورهای زیردخل در امور افغانستان در کنفرانس بین المللی لندن ارائه می کنند.
الان بسیار گسترده حکومت افغانستان تهیه دیده و قرار است که در کنفرانس لندن این جزی از آجندای ما باشه و این را به مسائل به جامعه بین المللی مطرح کنیم تا موافقت جامعه جهانی در این قسمت داشته باشیم که با خبری جامعه جهانی هم به وجود بیه که ما در آینده همچون پلان های داریم و قبلا هم باید جامعه جهانی بدانه که برای اشتغال و کاریابی به آن دست کسایی که تفنگ به زمین میگذارند برنامه وسیع در نظر است و برایشان بودجه نیاز است و حکومت افغانستان و جامعه بین‌المللی در این راستا کمک بکنند.
در مورد طرح تازه مشوق‌های اقتصادی به طالبان، مقامات حکومت افغانستان جزئیات بیشتر ارائه نکردند. دولت افغانستان قبلا نیز برنامه‌هایی را تحت نام کمک مالی به طالبانی که به پروسه صلح می‌پیوندند راه اندازی کرده بود تا به این وسیله از پیوستن کسانی که به خاطر مشکلات اقتصادی به صفوف طالبان می‌روند جلوگیری کند. حکومت افغانستان در حالی از تدوین طرح مشوق‌های اقتصادی به مخالفین دولت خبر داده است که کارشناسان مسائل سیاسی برنامه های از این دسته دولت را ناکام می دانند و می گویند طالبان بیشتر در پی امتیازات سیاسی هستند، نه منفعت های اقتصادی. استاد مسعود، یک تن از استادان پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل، می گوید این گونه مشوق ها مخالفین دولت را تشویق به امتیاز طلبی بیشتر می کند، زیرا به گفته استاد مسعود آنان فکر می کنند که دولت افغانستان ناگزیر شده است تا به هر درخواستی آنان پاسخ مثبت بدهد.
فکر میکنم مشاورهای ازوز مشاورهای سیاسی باید باشن و از این خاطر اینا میگن که یکی از اجزای طرحشان دلنده نیست که باید عفو کنن تعدادی از آدمایی که در سیاسی جهان قرار دارن و جمله مولا مادوما عفو بکنن که بازونا با تشویق شون قبول بکنن. من فکر میکنم که طلبا از یک موقف بلندتر اول فکر میکنن. فکر ما همین است که بازم طلبا شاید سر منفی نشان بدن و بازم در خطی پیش کردن تظلمل که اینا می‌سازن و رد کردن از جانب طلبا باز موقف طلبا رو زجان قوی‌تر می‌سازن. از این لازم فکر می‌کنم که باید بسیار سر از این موضوعات جدی فکر بکنن.
با آنکه رئیس جمهوری افغانستان مکررن خواهان مذاکره و پیوستن طالبان به پروسه صلح شده است، اما تا کنون رهبری این گروه موقف روشنی در این مورد اعلام نکرده است. قبل از این رهبری طالبان گفته بود در صورت با دولت افغانستان به میز مذاکره می‌نشیند که نیروهای خارجی از این کشور خارج شود، اما در مورد طرح تازه حکومت طالبان مسلط تا کنون ابراز نظر نکردند.
در گزارش همکارم از کابل شنیدید که مقامات دولت افغانستان میگویند یکی از موضوعات مورد بحث در کنفرانس بین المللی لندن که به تاریخ 28 جنوری برگزار می شود موضوع گفتگو با طالبان و دادن مشوق های اقتصادی به طالبان است که از جنگ دست بردار می شوند. در این مورد نظر کارشناسان را هم شنیدید. ساعت 7:36 صبح به وقت افغانستان، شنوندگان عزیز مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پلان دارد برای جابجا کردن 30,000 عسکر تازه نفس در افغانستان در جریان امسال. مخارج جنگ در افغانستان و بازسازی نیروهای نظامی عراق تخصیص فوری 33 میلیارد دلار را از کنگره تقاضا کند. این مطلب را عده‌ای از مقامات دفاعی آمریکا به آژانس خبری رویترز بیان کردند. تفصیل موضوع را از مقیم نائب میشنویم.
مقامات دفاعی ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه گفتند که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در نظر دارد تا برای افزایش نیروهای ایالات متحده در سال جاری در افغانستان تخصیص فوری 33 میلیارد دلار را از کنگره آن کشور تقاضا کند. این مقامات رسمی آمریکا که از افشای نامشان خودداری کردند گفتند قرار است این مقدار پول که اساساً برای جابجا کردن 30,000 عسکر آمریکایی در افغانستان و دیگر مخارج جنگ در سال 2010 میلادی به مصرف می‌رسد در صدر تقاضای باراک اوباما برای افزایش بودجه وزارت دفاع آمریکا در سال 2011 قرار گیرد. بودجه وزارت دفاع آمریکا در سال 2011 میلادی به سطح بی سابقه یعنی به 708 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. همین اکنون تخصیص مالی سال 2010 امور دفاعی آمریکا شامل مصارف جنگ در افغانستان و همچنان بازسازی اردوی عراق به 660 میلیارد دلار میرسد و بودجه مالی سال 2011 میلادی که در اکتبر امسال آغاز میگردد در نظر است که در اول فوریه توسط قصر سفید اعلان شود. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، اداره بودجه در قصر سفید از اظهار نظر در مورد خودداری کرده است، اما سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت بودجه تقاضا شده رئیس جمهور در سال 2011 میلادی در اول ماه فوریه اعلان می‌گردد و گفت مناسب خواهد بود که در مورد جزئیات آن در زمانش بحث و گفتگو شود. با وجود پیشنهاد برای افزایش بودجه برای سال آینده، تحلیلگران می‌گویند اداره تدارکات وزارت دفاع آمریکا احتمالاً تحت فشار قرار دارد و برنامه های خریداری و تدارک سلاح وزارت دفاع ممکن کاهش یابد، زیرا مصارف مراقبت صحی پرسنل بیشترین بودجه را به خود اختصاص می دهد. امیرالبحر مایک مولن لوی درسیز نیروهای مسلح امریکا هفته گذشته گفته بود که بودجه وزارت دفاع به خاطر بحران مالی در کشور امکان دارد در 2 سال آینده کاهش یابد. اما باراک اوباما و رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا با وجود محدود ساختن برنامه های تسلیحاتیشان با مشکل مواجه بوده، مورد انتقاد اعضای کنگره آن کشور قرار خواهند گرفت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گویند میزان تلفات ملکی در عملیات‌های اخیر در این کشور افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است که مخالفین حکومت افغانستان مسئول بیشتر از 60% تمام تلفات در نبردها و عملیات نظامی هستند. مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت مخالفین نیز متحمل تلفات گسترده‌ای در این عملیات شدند. جزئیات بیشتر در گزارش فیض الله قرداش از کابل.
سازمان ملل متحد یک بار دیگر از افزایش تلفات ملکی در جریان جنگ ها و عملیات نظامی در افغانستان ابراز نگرانی نموده، از جوانب درگیر خواسته است که از کشتار و تلفات افراد ملکی هین عملیات و درگیری ها جلوگیری نمایند. خانم نورا نایلند رئیس دفتر حقوق بشر یونما بر روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت ارقامی که به دست آمده با 2118 مورد کشته شدن افراد ملکی نسبت به سال 2008 14% افزایش را نشان می‌دهد که بیش از 1600 تن تلفات به عناصر مخالف دولت نسبت داده می‌شود.
عناصر ضد دولت در رقمی که داده شده مسئول 67% تمام تلفات هستند و همچنان نیروهای طرفدار حکومت که شامل نیروهای امنیتی افغان و آیساف و نیروهای دیگر می شوند که مسئولیت 25% این تلفات را دارند و متبقی 8% کسانی اند که در جنگ گیر ماندند.
به گفته خانم نایلند بیشترین تلفات در شرق و جنوب افغانستان صورت گرفته است که نیروهای افغان و بین المللی نیز بعد از مخالفین مسئول تلفات افراد ملکی می باشند. خانم نایلند میگوید آمار جدید نشان میدهد که سال 2009 خونبارترین سال برای افراد ملکی بوده است.
مسئله اساسی که در این گزارش دیده می شود آن است که سال گذشته مرگبارترین سال از نگاه تلفات ملکی از زمان سقوط رژیم طالبان در سال 2001 بود. دیده می شود در سال گذشته حدود 2412 تن جانهای خود را از دست دادند که این با مقایسه سال 2008 14% افزایش را نشان می دهد.
این تنها اداره سازمان ملل در افغانستان نیست که از افزایش تلفات افراد ملکی در جریان جنگ ها و عملیات های نظامی ابراز نگرانی دارد، بلکه چندی قبل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز از ازدیاد تلفات نگرانی خود را ابراز نموده بود. اما نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان همواره میگویند بیشتر مخالفین مسلح را هدف قرار داده و عملیات‌های آنها ناشی از اطلاعات دقیق صورت می‌گیرد. اما طالبان تا هنوز در مورد این نگرانی‌ها ابراز نظر مشخصی نکردند و دائما نیروهای بین‌المللی و افغان را عامل تلفات ملکی می‌دانند.
در گزارش همکارم شنیدید که سازمان ملل متحد میگوید تلفات ملکی در افغانستان طی سال گذشته افزایش قابل ملاحظه داشته است. ساعت 7:42 و 35 ثانیه صبح وقت افغانستان، شنوندگان عزیز مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. رئیس کمیته خدمات نظامی صنایع آمریکا میگوید تعداد مربیان که نیروهای امنیتی افغان را آموزش می‌دهند نهایت کم است. او پس از ملاقات با رئیس جمهور کرزی در کابل گفت که تلاش می‌کند تا کشورهای متحد به افغانستان مربیان بیشتری به این کشور بفرستند. خبرگزاری اسوسییتد پرس در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را جاوید نعیمی پیشکش می‌کند.
سناتور کارل لیون رئیس کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا به روز چهارشنبه در جریان سفرش به افغانستان گفت ائتلاف تحت رهبری ناتو در افغانستان صرف 37% مربیان را برای آموزش کورس‌های 8 هفته‌ای نیروهای افغان در اختیار دارد. به گفته لیون، بسیاری از کشورها که از آن نام نبرده است و تعهداتشان جهت فرستادن مربیان بیشتر نظامی عمل نکردند. او این موضوع را غیر قابل قبول خواند و گفت که بالای کشورهای تمویل کننده فشار وارد خواهد کرد تا با وعده های خود به صورت درست عمل کنند. ایالات متحده آمریکا در استراتژی جدید خود برای افغانستان آموزش نیروهای افغان را یکی از مهمترین عناصر خوانده و خواهان اعزام مربیان بیشتر کشورهای مختلف به افغانستان است. یکی از کشورهایی که اخیراً توافق کرده تا تعداد از مربیان نظامی را به افغانستان بفرستد گرجستان است. در حدود 185 تن از نظامیان این کشور از تبلیسی پایتخت گرجستان وارد آلمان شدند تا قبل از رفتن به افغانستان از سوی آمریکایی‌ها آموزش‌های لازم را فرا گیرند. خبرگزاری انترفاکس با نقل از وزارت دفاع گرجستان گزارش داده که در حال حاضر 173 تن از نظامیان این کشور برای انجام ماموریت در افغانستان مستقرند. با نقل از وزارت دفاع این کشور گرجستان تا ماه مارچ امسال تعداد نیروهایش را به 1000 تن در افغانستان افزایش خواهد داد. تحلیلگران همواره گفتند که بهتر است مسئولیت‌های امنیتی کشور به خود افغان‌ها سپرده شود، زیرا آنها از یک سو به اراضی، فرهنگ و زبان مردم بلدیت دارند و از جانب دیگر تقویت نیروهای افغان باعث کاهش تلفات افراد ملکی خواهد شد، چیزی که یکی از عوامل ایجاد فاصله میان کابل و برخی از متحدین غربی افغانستان خوانده می‌شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
اجلاس استماعی دیروز ولسی جرگه با گزارش و پرسش و پاسخ نامزد وزیران پیشنهادی حج و اوقاف، شهدا و معلولین، کار و امور اجتماعی، وزارت خارجه و وزارت اختصاص و وزارت اقتصاد اختصاص داده شده بود. وزیران پیشنهادی شش وزارت نخست به طرح‌ها و برنامه‌های 5 ساله‌شان در صورت انتخاب شدن روشنی انداختند و سپس نمایندگان مردم در ولسی جرگه سوالات خود را از این وزیران پرسیدند. حمید پژمان با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
در این اجلاس که تحت ریاست محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه برگزار شده بود، نخست دکتر محمد یوسف نیازی کاندید وزارت حج و اوقاف به تشریح برنامه‌های کاری آیندهش پرداخته و خواهان صلاحیت‌های بیشتر در امور مربوط گردید. دکتر زلمه رسول کاندید وزارت امور خارجه ورسی از وضعیت مهاجرین افغان در کشورهای همسایه و برگشت داوطلبانه آنها و همچنان بازگردانیدن زندانیان افغان را از خارج به افغانستان از اولویت‌های کاری آن وزارت خواند. وی در برابر این پرسش که در صورت دریافت رأی اعتماد سیاست خارجی افغانستان با کشورهای همسایه و سایر کشورها چگونه و پیش خواهد رفت چنین گفت:
یکی از اولویت های سیاست خارجی ما همین خواهد بود که ما با همسایه های خود مخصوصا با پاکستان، ایران و ممالک دیگه منطقه که غیر مستقیم در حالات افغانستان دست دارن باید صحبت کنیم، مسائل به صورت جدی مطرح کنیم و اگر ما بتانیم موفق شویم که این مناسبات را بهتر بسازیم، بهتر ساختن روابط ما با دنیای اسلام و ممالک عربی باید صحبت کنیم، مسائل به صورت جدی مطرح کنیم و اگر ما بتانیم موفق شویم که این مناسبات را بهتر بسازیم.
در بخش از اجلاس استماعی روز چهارشنبه دکتر زلمه رسول کاندید وزارت امور خارجه و عبدالهادی ارغندوال کاندید وزارت اقتصاد برنامه‌های کاری 5 ساله‌شان را به صورت مفصل تشریح کردند. خانم آمنه افضلی کاندید وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین برنامه‌های کاری 5 ساله‌اش را برای نمایندگان مردم در ولسی جرگه برشمرد. خانم افضلی در برابر پرسش در رابطه با دریافت فرصت‌های شغلی و اینکه در رابطه با بهبود وضعیت معلولین و ورثه شهدا چه برنامه‌های روی دست دارد گفت:
ایجاد زمینه برای تنظیم بازار کار برای جلوگیری از سوء استفاده کارگران، اجرای برنامه‌های آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای زنان بیوه، زنان دچار فقر مزمن و معلول، تلاش برای اعزام کارگران بیشتر به خارج از کشور، توسعه مراکز دائمی خدمات کاریابی برای افراد ماهر، نیمه ماهر و غیر ماهر.
همچنان عبدالهادی ارغندوال کاندید وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد ضمن انتقاد از برخی از برنامه‌های آن وزارت تاریخش را برای 5 سال آینده تشریح کرد. آقای ارغندوال در بخش از صحبتش از اینکه وزارت اقتصاد در تعیین مدت به یک وزارت غیر فعال مبدل شده اظهار نارضایتی کرد و از اینکه بعضی از ادارات طور مستقیم و بدون هماهنگی با وزارت اقتصاد با شماره از کشورهای کمک کننده و مؤسسات یک سلسله قراردادها را عقد میکند انتقاد کرد. وی همچنان خواهان تغییرات در استراتژی انکشاف ملی افغانستان گردید. شایان ذکر است که قبل از آقای ارغندوال دکتر اندرالله قهدی وزیر پیشین مالیه که در بخش اقتصاد دارای دانش مسلکی بوده است در پست وزارت اقتصاد معرفی شده بود، ولی وی در جمله افده وزیر کابینه قبلی نتوانست رأی اعتماد را به دست بیاورد.
گزارش همکارم را از جلسه دیروز ولسی جرگه شنیدید. نیروهای بحری امریکا دیروز با مقامات افغان در ولایت هلمند ملاقات کردند تا تنش‌ها با ارتباط تظاهرات اخیر در ولسوالی گرمسیر این ولایت کاهش داده شود. گفته می شود که نیروهای افغان و ناتو بالای تظاهر کنندگان تیراندازی کردند که در نتیجه شماره کشته و زخمی شدند. این تظاهرات که یک روز قبل رخ داد با خشونت همراه شد و تظاهر کنندگان در ولسوالی گرمسیر یک مکتب را به آتش کشیدند. مقامات افغان شورشیان را به دست داشتن در این تظاهرات و تحریک مردم دخیل می دانند. جزئیات بیشتر در این مورد را از جاوید نعیمی می شنویم.
سخنگوی نیروهای آمریکایی در ولایت هلمند گفته است در حدود 100 تا 200 تن از افغان‌ها در یک شورا که در پایگاه همین نیروها به خاطر ملاقات با قماندانان محلی دایر شده بود دعوت شدند. اسدالله شیرزاد یک مقام پلیس در ولایت هلمند نیز تایید کرده که هیئت به نمایندگی از شورای ولایتی هلمند به گرمسیر رسیده تا در ملاقات با قماندانان آمریکایی مسئله تیراندازی به تظاهر کنندگان در این ولسوالی را بررسی کند. صدها تن از باشندگان ولسوالی گرمسیر در عکس‌العمل به اهانت نیروهای بین المللی به قرآن کریم دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات نخست به صورت صلح‌آمیز آغاز شده بود، اما زمان با خشونت همراه شد که بالای معترضین از سوی نیروهای امنیتی تیراندازی صورت گرفت. شماری از کسانی که زخمی‌های خود را به شفاخانه امرجنسی لشکرگاه انتقال داده بودند به رادیو آزادی گفتند که نیروهای خارجی بالای یک خانه در قریه آنها هجوم بردند و سپس سه تن را به قتل رسانده و تعداد را هم با خود بردند. آنها نیروهای محلی و بین المللی را به تیراندازی بالای مردم مسئول شناختند. یکی از آنها بر رادیو آزادی گفت:
خارجان زمر په ګرمسیل کې د یو بل مسلمان کوړت وراوښتي وو او د قران شریفونه سیو وو برچیم پکښه ویلې.
خارجي ها در ګرمسیل بالای خانه یک مسلمان حمله کردند و قران شریف را با برچه سوراخ کردند. مردم آن را دیدن و به همین خاطر به مظاهره اقدام کردند. آنها در سرک ها روان بودند و شعار سر می دادند. نه کدام تلفات و نه هم خساره به خارجی ها رساندند. شاید در حدود 8 یا 10 هزار نفر در تظاهرات
مظاهره که بوی لزر کسان بوی لزر داشت.
تظاهر کنندگان همچنان گفتند که مظاهره از سوی مردم صورت گرفته و هیچ طرف دیگر در آن دست ندارد. از جانب دیگر حاجی عبدالله خان ولسوال گرمسیر تایید کرده است که در این تظاهرات که با خشونت همراه شد افراد ملکی کشته و زخمی شدند، اما وی نگفت که مسئول ایجاد خشونت در جریان تظاهرات کی بوده است. در این میان نیروهای بین المللی ارگونه اهانت به قرآن کریم را رد کرده و میگویند تنها یک شورشی را که به صورت مخفیانه بالای آنها تیراندازی میکرد هدف قرار دادند. محمد داود احمدی سخنگوی والی هلمند نیز میگوید در این رویداد مخالفین مسلح دولت دست دارند و به همین خاطر تلفات تا این حد بوده است. به گفته آقای احمدی در میان تظاهر کنندگان افراد مسلح وجود داشتند که بالای نیروهای امنیتی تیراندازی کردند. وی بر رادیو آزادی گفت:
برای بررسی این رویداد هیئت دولتی به شمول ارگانهای کشفی به منطقه فرستاده شدند تا واقعیت قضیه معلوم شود که چیزی که اعدام شود حقیقت دارد یا خیر. اما به صورت عمومی باید این حادثه دقیقاً بررسی شود. پیش از اینکه فیصله هیئت صورت گیرد باید بگویم که ما احساس میکنیم در این حادثه دشمن به صورت گسترده دست دارد.
دولت افغانستان به منظور یافتن حقیقت موضوع هیئت را به شرکت محمد انورخان رئیس شورای ولایتی هلمند به ولسوالی گرمسیر فرستاده است. مقامات دولتی تظاهرات انجام شده دیروز در ولایت هلمند را دسیسه مخالفین مسلح دولت خوانده و شورشیان را به گسترش شایعاتی که به قرآن کریم از سوی نیروهای خارجی اهانت شده متهم می‌دانند. ولسوالی گرمسیر یکی از مناطق امن ولایت هلمند به حساب می‌آید و در آن خدمات اجتماعی از جمله کلینیک‌های صحی و مکاتب فعالند.
همکارم تحولات و رویدادهای اخیر در ولایت هلمند را گزارش می‌داد. ساعت 7:52 دقیقه و 45 ثانیه صبح وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، مجله خبری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. زلزله دیروز در هایتی در صدر عناوین اخبار جهان قرار دارد. تلاش‌های بین‌المللی کمک رسانی به این کشور جایی که ده‌ها هزار نفر بعد از زلزله شدید در خطر مرگ قرار دارند در جریان است. آمریکا، بریتانیا و فرانسه از جمله کشورهایی اند که تیم‌های نجات و کمک‌های عاجلشان را به این کشور فرستاده‌اند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم مقیم نایب می‌شنویم.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز گفت ایالات متحده از هر راه ممکن با قربانیان فاجعه زلزله هایتی کمک خواهد کرد. اوباما گفت او به حکومت هدایت داده تا کمک های عاجل را به آسیب دیدگان در هایتی برساند.
I have directed my administration to respond with a swift, coordinated and aggressive
effort. من به اداره خود هدایت دادم که اقدامات اضطراری اما هنگ و شدید را برای حفاظت جان مردم انجام دهند. مردم هیتی در تلاش های عاجل برای نجات کسانی که زیر مخروبه ها گیر ماندند و در رساندن کمک های بشری، غذا و آب که در روزهای آینده به آن ضرورت دارند، کمک های کامل آمریکا را با خود خواهند داشت. رئیس جمهور امریکا گفت تیم‌های نجات امریکا با عجله به سوی هایتی روانند. آنها ممکن است اواخر امروز و یا در جریان شب آینده به آنجا برسند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه و رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا سفرهایشان را قطع کرده تا به این بحران رسیدگی کنند. زلزله به مقیاس 7 درجه ریکتر روز سه‌شنبه قسمت زیاد پایتخت کشور هایتی را تخریب کرد. قصر ریاست جمهوری کشور هایتی نیز در اثر زلزله تخریب شد. صدر اعظم هایتی به شبکه تلویزیونی CNN گفت تا کنون شمار تلفات بیشتر از 100,000 رسیده است. ملل متحد می گوید 16 کارمند این سازمان در این حادثه کشته شده و 56 تن دیگر جراحت برداشتند. بانک مون سرمنشی ملل متحد وضعیت کنونی هایتی را یک وضعیت خوانده که کمک های بشری عاجل را تقاضا می کند. او گفت تیم واکنش سری برای امان کردن کمک ها حرکت کردند. صلیب سرخ بین المللی می گوید در حدود 3 میلیون نفر از این حادثه آسیب دیدند.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است. قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.
ساعت 7:55 دقیقه و 40 ثانیه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. به دقایق اخیر برنامه این مجله نزدیک شده ایم و در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان از همکارم غفور متین با هم میشنویم.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود زیر عنوان تظاهرات خونین تنش‌ها را در افغانستان به نمایش می‌گذارد مقاله نوشته و در یک بخش این مقاله می‌نویسد حداقل 363 عسکر آمریکایی و سایر پرسنل خدماتی ناتو در ولایت هلمند کشته شدند. این تعداد نسبت به هر ولایت دیگر افغانستان بیشتر می‌باشد. از جمله 17,000 عسکر اضافی آمریکایی که رئیس جمهور اوباما با منطقه فرستاده، یک قسمت زیادی آن در ولایت هلمند مستقر شدند و قرار است از جمله 30,000 عسکر اضافی دیگر که سوی باراک اوباما در ماه گذشته هدایت داده شد، حداقل یک قسمتی آن باز هم در ولایت هلمند مستقر شوند. روزنامه می‌افزاید گرمسیر یک منطقه مشکل و نارام است که تا ماه می سال 2008 میلادی تحت کنترل طالب‌ها بود، اما نیروهای بحری ایالات متحده آمریکا بعداً این منطقه را از وجود طالب‌ها پاک کرد و مسئول ساخت و نفوذ حکومت در آنجا حاکم گردید. ولی در خارج از گرمسیر و بعضاً هم در داخل گرمسیر طالب‌ها فعالیت دارند، چنانچه به روز سه‌شنبه به تعداد 16 فرد مظنون که گفته می شد شورشان طالب باشند در نتیجه دو حمله موشکی که به نام تیارات بی پیلوت یاد می شوند کشته شدند. حمله توسط تیارات بی پیلوت در پاکستان، جایی که اداره استخبارات امریکا در حمله علیه شورشان طالب و شبکه القاعده در مناطق کوهستانی سرحدات از آن استفاده می نماید، توجه زیاد را به خود معطوف داشته است. اما در افغانستان برخلاف پاکستان، حمله توسط تیارات امریکایی بعضاً باعث ایجاد سر و صداهای زیاد شده است. مؤسسه گزارش‌دهی جنگ و صلح در نشریه شمار اخیر خود زیر عنوان ژورنالیست‌های افغان تحت فشار قرار دارند مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد زمانی که احمد الله محمدیار یک ژورنالیست آزاد افغان تصمیم گرفت تا در جریان انتخابات ریاست جمهوری در یک راهپیمایی در قندهار شرکت کند، او انتظار نداشت که از طرف مقامات دولتی آن ملا به مشکل روبرو شود. قندهار در جنوب افغانستان زادگاه حامد کرزی است و رئیس شورای ولایتی قندهار هم احمد ولی کرزی برادر ناسکه حامد کرزی می باشد. ژورنالیست ها در قندهار از مدت ها به این طرف شکایت دارند که مقامات دولتی آنجا رسانه ها را در کنترل خود گرفته و با آزادی بیان اجازه نمی دهند. نشه مؤسسه صلح و جنگ در ادامه مقاله به نقل از محمدیار می نویسد: در قندهار دیکتاتوری حکم فرماست. مقامات دولتی صرف به آن نشرات اجازه می دهند که برای خودشان قابل قبول باشد، اما نشرات را که به ضرر خود می بینند اجازه نشر نمی دهند. محمدیار به نشریه گفته است او چندین بار مورد تهدید قرار گرفت و اخبار هم که در رادیوی قندهار به نشر می رسد اخبار نیست که ژورنالیست ها آن را تگیه یا گزارش می دهند، بلکه معلومات می باشد که مقامات دولتی می خواهند باید آن طور گزارش داده شود. به گفته محمدیار اگر یک ژورنالیست کار انجام می دهد که به طرفداری از مقامات دولتی نباشد، حتی اگر مطابق به اصول ژورنالیسم هم باشد، بعدن آن شخص دشمن تلقی می گردد، باید مورد لط و کوب قرار بگیرد، کشته شود و یا هم از قندهار خارج گردد.
دوستان عزیز، با شنیدن بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان می رسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من